دوی باید هغه خوشحالي چې په هلک باندې کوي باید په نجلۍ ومکي چې دا تاوتریخوالی او خشونت د ښځو په مخ کې له منځه لاړ شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د لور او زوی پیدا کېدل په مور پورې اړه نه لري، نو ځکه د مور نه ملامتېږي. نور معلومات له نوموړي څخه اورو.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی، یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. کچیرته د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک بروري، او کچیرته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. ساينس له نظره د شوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې، او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته، نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د اسلام له نظر هم د جلی په پیدا کېدلو سره ناخوښي خودل او له میرمنو سره تاوتریخوالی کول چې ولې لور نړۍ ته راوړې ده ګناه ده. دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې اولاد که لور وي یا زوی د خدای پاک رحمت او حکمت دی.
جنۍ په یو کور کې پیدا کېدل د الله رب العزت د دوه رحمتونو مستحق کېدل دي. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په کوم کور کې چې جنۍ پیدا سوه هغه کور کې د الله دوه رحمتونه راغله. دغه وجه ده چې کله جنۍ په کور کې پیدا کیږي دوه رحمت ور سره راځي، نو سنت ده چې یو پسه یا یو ویزه دا حلال سی او ذبح سی او عقیقه وسی چې یو رحمت هغه سی او دوه رحمت ل خپل جلی سره درې رحمت بسی. د الک ل پیدا کیدو سره په یو کورنۍ کې یو رحمت د الله راځي، او د جنۍ ل پیدا کیدو سره دوه رحمت. او حدیث کې راځي چې د خزه نیکبختی داده چې لومړی اولاد وي د سعادت او د نیکبختی یو علامت داده چې لومړی اولاد وي لور وي. لور د الله جل جلاله لوی او ستر نعمت ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې دوه لورګانې ستر کړي لوی کړي تربیه کړي او په خ وجه سره دوی ته تعلیم ورکړه تربیت ورکړه دینداری ورکړه عبادت ورخوده، یعنی خت ویروزلې له دیانت روحي سره وروزلې، الله جل جلاله دته د جنت زیری ورکړي، دای مستوجب د جنت کړي. او الله جل جلاله دوی چې د دوه نیک انسانانو دوه د نیکو انسانانو بنیاد روزلای دا چې هغه دوه لورګان دي، نو دای د جنت مستوجب او د جنت لایق ده. لورګان د الله ستر رحمتونه دي. په نسبت د زامنو لورګانو کې رحمت ډیر ده، شفقت او مهربانی په کې ډیر ده. د الله رب العزت رحمتونه په هغه قربان دي ووري چې هغه کور کې جنکی پیدا شوی وي او جنکی ډیر وي، او دا تاریخ او تجربې ثابته کړي په کومه کورنۍ کې چې جنې وي او هغه کورنۍ کې ډیر زیات د الله رب العزت د رحمت توجه وي. همدا رقم د لور تداوم ژوند او وفاداری او رحمت او مهرباني په کورنۍ باندې نسبت زامنو ته ډیر زیات ده.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه تر نورو دونکو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلهای کوم. به هم خوشاله يم چې د ویونه په تیرې دو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. تر نورو دونکو دا ونه د بشري حقوقو په تړه باندې بحث لرو، دا چې بشري حقوق څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشری حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوقي بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوقي بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیه او همدارنګه نور ډیر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیه انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوم. د بشري حقوقو د تاریخچه په اړه معلومات راکړي نو خبر وی.
ګورای ک چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو، تاریخ سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې، کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی، په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وي او د خلکو تر مابین قبیلوي جنگونه او جګړې وي او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خور لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د غوسخه اسلامي نړۍ ته اوس پورې استفاده کو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیه درا ګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې دیرش ماده لري چې مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1940 هجری لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1922 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصول صاحب، رازو د بشری حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورینکو ته وایي چې بشری حقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره دي. او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت هله پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه ترسترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرې د بشر حقوق نه وای د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول ان سوته سره خپل څخه مخکې کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه یې کله چې موږ ګورو هغه جهاني شموله دي. ټولې نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوي او په ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب دی، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیر دی، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته به برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولې دي. هغه که موږ چېرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که د بشر نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره دي.
اصولي صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چېرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه یې کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزا بعض موضوعات تا اتحادی پوشتنی پا جواب که یو چه او آیما لومنه ایدا چه بشری حقوق ده غرب لنظره زیاتر پا کس او اتکاب مادیات باندی که گی معنویات زیات ارزک نور کول که گی. خو پا اسلامی شرعت که زیاتر پا کس او اتکاب پا معنویات باندی ده او معنویات زیات ارزک دور کول که گی او در دیر اهمیت خواه برخمندی ده. یو مهمه موضوع هم ده. د ترڅنګ بعضې موضوعات ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشري حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارک آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند د حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دي، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنی ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ له وجې مه وژنئ. نساء په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقره په 190 آیت کې فرمایي چې په قصاص کې ژوند دی، یعنی که چېرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک دره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، نو هیڅوک بل ژوند وانخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم مشتون لري او هر څوک کولای شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاد ډول استفاده وکړي.
درنو ورجنکو تاسو ته نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې واوریدي. نو دا وته د ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس پرو الله مو مل شه. خاډو پرې لوسي